السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاس تویم وړاندې اورې د طالبانو او امریکایانو پلاویو نن پلان درلود چې په دوحه کې سره وګوري. تر دې مخکې د طالبانو پلاوی له اروپایي چارواکو سره کتلی دي.
د مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې ده په پخواني ولسمشر او ځینو نورو چارواکو چې اوس وخت په اماراتو کې دي د سیاسي فعالیتونو بندیز لګېدلی، خو ولسمشر ته نږدې کسانو دا خبرې رد کړي دي. یو شمیر ځوانان طالبان ملامتوي چې د ځوانانو د فرار مسؤلین دي.
ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده، هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي.
له چارسدې هم یو راپور لرو چې هلته قهرجنو مظاهره چیانو د پولیسو یو پوسته سوځولې ده او کندوز کې د نباتي غوړیو د تولید فابریکې فعاله شوې.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی، خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
سلام. په قطر کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قران کریم په سوځولو تورن کس پکې ساتل کېده. بشپړ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د دې خبرو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نشته، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دي چې دواړه خواوې به د خپلو غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وکړي. د دوحې په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې ازادول دي چې متحد ایالتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده. بلخوا اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په دې خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې ایاس په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړی او وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلی دي چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې دیره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبی کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان سفیجان د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتل یې توران کس دوی ته وسپارل شي بېګاه په د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه توران چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشهیي موادو روږدی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري چارسدې ته واستول شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي. انریک مورا چې پرون د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل په ټویټر لیکلی دي چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل چې پر ایران د بندیزونو لرې کول د خبرو د دوام اصلي شرط دی.
که امریکا په رښتیا د بندیزونو د لرې کولو لپاره راځي، د مذاکراتو خونې ته د ننوتلو ټکټ ترلاسه کولی شي، که نه د خبرو له میزه به همداسې بهر پاتوي.
تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي، خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یوځای شي. او د راپورونو له مخې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیرېدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هرنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په 26 په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8.
د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوه کې خبري کیږي. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبري کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه غږ کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی ښاغلي متقی ویلي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کېږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناستې لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیواله مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خي حکومت ولې ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له می میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمه چې نن د طالبانو امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو مؤسسې یو شمیر غړي وایي نړۍ باید له افغان خزو سره یو غږ شي او د حقونو د ټینګښت په برخه کې هڅې وکړي. دوی وایي خزې په افغانستان کې په داسې وضعیت کې دي چې تقریبا ټول حقونه یې ورناخیستل شوي. تېر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د یوې اعلامیه په خپرولو سره د نړۍ له مشرانو د افغان خزو د شل کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي مسلې ته ژمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د قران پرانا کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول هغه خبري ناشته چې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو مؤسسي یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړې و. د یاد مؤسسي مسؤلان وایي د دغه ناشته په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان خزې روان وضعیت ته یوازې پرې نږدي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو مؤسسي اجرایی مسؤلې جمیلې صافی ازادي راډیو ته وویل
مو برنامه را به خاطر زی تدویر کردیم.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټول نړۍ په ځنګړی ډول د جهان خزی راپور تسي او د افغان خزو ملاوی وروتړي، ځکه په داسې وضعیت کې دي چې ټول حق حقونه یې ترې اخیستل شوي دي. دوی د کار حق نه لري، د زده کړو حق نه لري، آن دا حق نه لري چې د خپل واده په برخه کې رضایت څرګند کړي.
اغلی صافی د طالبانو په حکومت کې د خزو سیاسي مشارکت هم مهم ګڼي. دی وایي دا حق هم اوس له افغان خزو اخیستل شوی او دوی ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. دا خبري نه ساده هغه کمپاین په پینځم ورځ چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوی په کابل کې جوړیږي. دا کمپاین هر کال د نومبر په 15مه نیټه په همدې موخه پیلېږي چې بیا شپاړس ورځې دوام کوي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبان بیا په خپل حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه مني. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما رد میکنیم که از طرف ما خشونت شده باشه.
موږ دا ردوو چې زموږ له خوا د کومې ښځې یا افغان پر وړاندې تاوتریخوالی شوی وي موږ د تاوتریخوالي مخه نیولې. زموږ محاکم او نورې ادارې په دې برخه کې ډېرې فعاله دي. که د ښځو پر وړاندې چیرې کوم تاوتریخوالی کېږي دوی یې مخه نیسي. بل کار او تعلیم دی، هغه منه نه دی، بلکې یوې پروسې او پروسیجر ته په تمه یو.
مخکې تر دې طالبانو د خزو اعتراضونو ته اجازه نه ده ورکړي او آن د راپورونو پر بنسټ پر وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. ډېری ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکول شوې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي دي، هغه موضوعات چې نړیوال غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. تازه طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د شنبه د شپې په مخصوصتن په خپل لمرنۍ وینا کې وویل چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې هم لازمي هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو په حکومت کې د ښځو د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو د له منځه تللو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان دغه شان یوه آنلاین عریضه هم خپره کړې او له خلکو یې غوښتي چې په لاسلیک کولو سره یې د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره یې کار کوو له افغانستانه وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له هېواده ووځي. دغه ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یوه باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لرې کېږي او پر ځای یې هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویان دي. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادر د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډېری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بېلابېلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هېواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هېواد کې ژوند او راتلونکی خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفات چې اوس په امریکا کې دی، د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هر ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کلی چې د افغانستان ځوان نسل د پټوي باندې باور وکړي، دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي عفو اعلان یې کړی دی، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولای چې په رښتینی ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپل غېږې خلکو ته خلاص کړي، خپل خلک په خپله پهغېږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم پهیر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هېوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي دلیل هم دا دی.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خو دا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پاره ځای نشته. په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې کا 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي، دا 2% ټول پخواني خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان دي په خپل حال خدمت کوي، کار کوي. دا خبره سمه نه ده چې کادرونو ته ځای نشته.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته په کار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت د حکومت ته چاوي په لوړه سطح باندې غونډې وکړي و دې ځان ته باورونه ورکړي، دا وایي د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چېلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګوماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي تشه ډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو چارتدی ته هلته بیګا قارجنو مظاهرچانو د پولیسو یو پوسټا او د غوی گاډي ورسوځولې دي. پولیس وایي دغه مظاهرچانو د هغو راپورونو غنګوسو تر ورېدو وروسته چې په دې پوسټه کې یو بندي کس قران شریف سوځولې ده، د پوسټې ته ورغلي او اور ورته کړه ده. پولیسو وروسته شل کسان د پولیسو د پوستې او د ځینو وسایلو د سوځولو او همدارنګه د ځینو وسایلو د غلا په تور باندې نیولې هم دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورت لري.
د چارسدې د پولیسو ویان صفی جان د نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوځولې او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولې شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولی پولیس د ځان بچ کولو لپاره تاڼې او چوکۍ پرېښودلې وي. د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیولې شوی تن په ښکاره ډول غی مازورا او یا ادی نشیخ کاری خول لا پدیڑا سوال با د وخت نه وړاندې وی ترنو ته ځان نسول او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوی نیولې دي.
20 پلس کسان یې گرفتار کړی دي. کې څو مظاهرین دي او څو بیگانی کسان دي. ټول پور کړی ته نه سوزولې چا چوری چا چوری دا کسان دي چې تا نه او څو چوکې دي دا سوزولې دي او سوزولې دي څو ناس له هو روړ دغه مړ و بالکل ګاډي سوزولې
ولی د حالت قابو کول لپاره ضلع انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتې وه. نو بل خواته ځایي دینی مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دینی عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله، خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی. نو باید تاڼو یا پولیس والاو ته زیان رسول نه ډډه وکړي شي.
تاڼا تاڼا خو زمونږ د ملک شیر دی. په تاڼا کې داسې ریکارډ هم پروت دی چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس دی هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي نو خو زبانه زمونږ ملک کې بدمنی به نور راځي. هغه جرایم پیشه خلک دغه ریکارډ ختم شي لګیا وي سبب جرمونه کوي. اوس تا تاڼا به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼا کې پیسې لګي، خو د قوم پیسې او پی لګي، د ملک پیسې او پی لګي، په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدا نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونه اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنتو مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی، بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هرڅه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوځول شوی قران یا ثبوت نه در لاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم وخت رااله لاندې دغه ځای کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچر دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول او کله روډ بند کو کله سو کله سو پی دی تانی نه ګیراو وکړو. به نتیجه دی حالات ته ورسید چې ګل چاپیره دغه چې کم دی د دیوالونه دای موارتول او دا غي سره چې کم دی نو بیا تن پټرول وارتول او گاډو ته با گاډو باندې اور ولګید. بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته کې د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنې موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وای هغه سښولین. لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوسه پورې نه دی راغلی.
دا پام وړ ده چې د پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28مه ځایي خلکو په شکایت یو تن د قرآن سوځولو په تور ونیول، خو لا تر دې دمه څه داسې ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي، خو پلټنې روانې دي. دا دمه ده چې خوشا میاشت وړاندې په 28 اکتوبر هم چرسده کې قهرجنو مظاهرچیانو د یو ماشوم په وجنه کې تورن یو مازوره کس هم د هغه په کور کې سوځولی او وژلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زغرو او د کندوز او د پنبدانی غوړی د کندوز ولایت له اصلي داخلي تولیداتو شمیرل کی. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړې کارخانه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخانه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکو هم مخ په زیاتیدو دي. تفصیل په دغه راپور کې.
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پنبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلور ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړي تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندوز ما مال برشان تهیه میکنیم از قبل روغن چګوت و کنجارا و روغن
شګر. موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګوتو غوړي او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړي تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضي او خوښ یو.
دای وای پر کندوز سربیره ته خار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړي صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړي فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوند اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر حد تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د یوکتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصرالله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډېر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو، ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړي خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دېرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کال مې کې چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. خو دغه نن هم دار شل بیلر غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندوز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونه فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندوز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.